takviyat qilin.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سروریم او د آزادی رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 219 پروګرامونه درسي ټولګي او د آزادی میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون شپه خبره شوې دا خبره کړې. که څه هم طالبانو رسما نه دي منلي چې څو امریکایان له دوی سره بندیان دي، خو ښاغلي خلیلزاد په دې مرکه کې تایید کړه چې طالب چارواکو منلي چې دوه امریکایان له دوی سره بندیان دي. هغه بیا وویل چې معلومه نه ده د امریکایان ولې بندیان دي او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دغو امریکایانو د برخلیک او د بندیانو د دلیل په اړه ډیر څه نه دي ویلي. ښاغلي خلیلزاد د دغو بندیانو نومونه هم یاد نه کړل، خو د راپورونو له مخې یو افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د 2022 کال له اګست راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې دی. د افغان امریکایي تبعه د 2022 کال په اوړي کې په کابل کې د القاعده شبکې د دویم نمبر مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د بل بندي په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. ښاغلي خلیلزاد وویل چې د امریکایي بندیانو مسالې د افغانستان لپاره لوی سرخوږی جوړ کړی، ځکه چې د ده په خبره د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکایي بندیانو د خلاصون مسأله په جدي توګه تعقیبوي. خلیلزاد که څه هم وویل چې دا ور سفر شخصي و، خو مخکې د امریکایي بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ترامپ له ځانګړي استازي آدم بوهلر سره کابل ته سفرونه کړي دي. د تخار په چیاب ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او د سرو زرو دکان د یو استخراجي شرکت د مسؤلینو ترمنځ اخو ډب شوی دی. په خواله رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سیمې خلک څو موټر په ډبرو وهي او په وړاندې د دغو معترضینو د لرې کولو لپاره هوایي ډزې کیږي. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی په ډزو کې د سیمې یو کس ټپي شوی او وروسته د معترضینو لخوا د ډبرو د ویشتلو له امله د کان کیندنې د شرکت څو کارکوونکي هم ژوبل شوي دي. د سیمې خلکو ویلي چې له دوی سره له همغږۍ پرته د کان کیندنې یو شرکت د کار د پیل په هدف خپل ماشینونه او وسایط راوړي وو. د طالبانو چارواکو لا د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیوونکو اقداماتو سربیره ګڼو ښارونو کې تر شپې ناوخته لاریونونو دوام درلوده. لږ تر لږه اووه کسان په تیرو شپږو ورځو کې د دغو لاریونونو پر مهال وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د راپورونو له مخې پرون په مظاهرو کې وژل شوي کسان خاورو ته وسپارل شول. د آزاد اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلی دی چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره ونښتل. خلکو اعتراضونه د ډالر په وړاندې د تومانو د بېسارې لوړېدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلې او پکې لاریونوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې د جمعې په ورځ اته خبریالان او د ټولنیزو رسنیو تبصره کوونکي د دوی په غیاب کې په عمري بند محکوم کړل. دوی چې د پخواني صدراعظم عمران خان په ملاتړ یې آنلاین فعالیت درلود، د ترهګرۍ پورې اړوند جرمونو په تورونو کې ګرم پیژندل شوي وو. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن او غللی زده کن خو یوزل به هم تاسو ټول تشرح خلاص فهم درن ورزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غجو او صحت مند او سری د صحت جاب مو پتن می درن او غللی زده کن خو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر مر او تاسو درن ورزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن او اړوندی د تل پسیر و یوزل به هم مول او تاسو افغان مشهور مرمن او پیژن او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات تر لاسه کو. درن او غللی زده کن خو لکه سره چې مر او تاسو د تیر ورزی لوست د بی بی زینب اړوند عمر او تاسو مېرمن بي بي زینب وو پیژندل د حقي د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک اثر او شخصیت وو کوم کارنی زمرد هیواد د پاره تر سره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغان او مشهور مېلمنو له جملې څخه وشمیرل سپه. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغان قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پر رسرمتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په سیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. همچنان درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې نهم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. لولو چې مېرمن بی بی حلیمه څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړله او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای سو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور وه، د پښتو د تاریخ ادب یوه مهمه ښځینه شاعره او مشهوره شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنیو ښځینه شاعرانو له ډلې څخه وه او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. ولو چې مېرمن حلیمه خټک څوک وه، څه ډول شخصیت وو؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور وه، د خټکو قبیلو له جملې څخه وه او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه وه کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال وه. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه، بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې وه کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و، بلکې د دې تر څنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودله او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل، ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمه بي بي چې خپل پلار ته کتل نو د خپل پلار په څیر یې غوښتل هغه هم داسې د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېره زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بی بی وسېدله، دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی چې د دې په شاوخوا کې وه، د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورور و، یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړه، تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بی بی د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوي و، د حلیمه بی بی په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نور چې خوشحال خان خټک په خپله د شعر او ادب د اصولو ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي وو او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیبا بی بی هم په ټولنیزو او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې وو هغه په مستقیما پر حلیمه بی بی باندې ډېر زیاته اغیزه درلوده او حلیمه بی بی هم غوښتل د خپل پلار په څېر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنې حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزې، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکښې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې ډېر خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنې د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شیان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره یې ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنه کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپیریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپیریال چې وو چې په خپله خوشحال خان خټک په خپله د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه یې درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغسې یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوه چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغو سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې د خپلو شعرونو کې بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوه چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنې حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودله چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدله چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن حمیده ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه میرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه، د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لیاقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهاموس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی شي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنې دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسول، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه حلیمه بیبی په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوس او د خپلواکۍ ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یوه مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم په کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوس او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفادار پاتې شوله او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې تر څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کېږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دی کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ، او د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونوموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف چې جوړ شو هغه ته نوره هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه، او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولی شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې تر څنګ پسیاسس کې هم یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړوره او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې تر څنګ یو زړوره او بااستعداده مېرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کېږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د مېرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسیو به یاسي مېرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت وو. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همداسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دنده یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په لیکات سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به وایاست چې حلیمه بیبي څوک و، او وروسته به د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمه بیبي مهم کارونه نمونه ولیکي، یعنې د حلیمه بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرف واس فهم درن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن می درنو غللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن ورځی درسی مضمون افغان مشهور مرمون اړوندې مرو تاسو افغان مشهور مرمونی وو پیژنو، او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو. لکه سرنګ چې درنو زکون کو زمرو تاسو د تیر ورځی لوست مرمن حمیده بیبی اړوند وو. میرمن حلیمه بیبی موږ او تاسو وپیژندله چې میرمن حلیمه بیبی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه، او څه ډول یې وکولی سوای چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو او اتلو میرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغسې اتلې قهرمانې او زړورې افغاني میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ او تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهورې میرمنې وپیژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلود او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغو زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه درسره موجود اوسېږي، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ لپاره ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک و، سره ول شخصیت و، کوم کارونه زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي و. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک و؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدونی میرمنه و چې د افغانستان او منځنۍ آسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان، ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سیږیدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریز سیمه وه، او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځانته جلب کړ. ولوچی روښانه بیګم چې په خپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل، د اسکندر مقدونی میرمن وه چې اسکندر مقدونی په خپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه و، کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ آسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله، کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان، ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه، په دې سیمه کې زیږېدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لارې و چې دغه سوداګریزه لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودل، یعنی د دې موقعیت د ستراتیژیک کونه د عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځانته جلب کړله، او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لارې خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده. د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدونی وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوه سره ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدونی ځانګړی سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده له لارې د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړې کړي، او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یوه نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړی وه. یعنی اسکندر مقدونی غوښتل چې د دې وعده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي، او نور هم د دې څخه خپله پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدونی چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالی و، دودیز یووالی و، تر څو دوی وکولی شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپلې امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدونی دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روښانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې باختر یونانی هنر، او معماری د ودی لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی رخشانه بیګم چې په خپله نه یوازې محلي شهزادګي و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بېلابېلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماریو د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسوله چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بېلګې په توګه یوناني معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او قندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړینې وروسته ژوند د اسکندر لمړینې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قمندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنې کله چې اسکندر مقدوني مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کمانډانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یو امپراتوري و دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کمانډانانو ترمنځ تقسیم بندي شوه او هر یو په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کمانډان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د رخشانه بیګم او هم چنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتل چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې وخت کې رخشانه بیګم ډېر زیات د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کمانډان وو چې هغه د امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور رخشانه بیګم مړه کړي ځکه هغه قمانډان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دې کوم ژوند درلودله هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ پامل ته وفادار پاتې سي او د شوز لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دیش کار کړی د ټول لپاره نه یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وعده نه یوازې د سکندر مقدونی ته لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یونانی او باختري کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکي امپراتوري نفوذ نور هم زیات کړي، هغه ته نور هم طاقت ورکړي، د هغې ملاتړ کونی هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې، په افغانستان په شاوخوا سیمې نورې هم پیاوړي کړلې، او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنید که دلده دیدی کمی ادبی منابی ندی پاتی یا هم نستم، خود دی دغه ژوند کوم جزئیات چې دی هغه په سمه توګه سره نه دي څرګنده سوي دي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نسته، خو دونه ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده و په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمه کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي، او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای شولې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي او اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه: روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه: تاریخي او کلتوري اغیزې یې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوئ چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوئ. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسې درس پورې، د الله په امان.
د آزادۍ مېلمه.
سلامونه، ستړي مشي. د ازادۍ مېلمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار مېلمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمړنې زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې کړې دي. فرزانه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی لوستې، خو له لوړو ژورو دغه ډک سفر د فرزانه څنګه و، اوس هغه په کومو کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده، نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې ترې همدا پوښتنې کوو د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانې کوم کارونه کړي دي دغه په اړه به هم له فرزانې وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانې ستړې مشي مننه لدی چې وخت پرېښودو چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپلو زده کړو په اړه باندې راته ډېر وایا چې مدلته که څه هم یادونه وکړه چې تاسې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه درته وایا چې چا ښوونځي ته وړی وي، شوق دې له زده کړو سره څنګه و. یو بل شی چې ما ستاسې په بیوګرافي کې وکتلو دا ده چې تاسې 12 کاله مکتب په ډېر کم وخت کې ویلی دی، د دې شوق علاقې په اړه مو راته وایاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم. مشرم په ټولو کې له ما څخه لویا نورونه خویندې نه وه. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه وه. یعنی بیخي یو جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر و. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د 4 او 5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یو ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم همغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یو ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو ساتري کوله. دلته په ساتري او پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، نو بخې دی پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي بیالوه، او د دې بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی و. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي. ورغلم د کتاب مې راواخیسته، بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی. وایم نه پوهېږم، د پولو په سر پروت و، ما راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړ. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي. بیا داله چې کور ته مو د کاکا زوی راغی کنه، وړکی وغه، هغه ویل چې دی ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس ما کتاب بیرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځکه دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده. وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شو چې هغه ته ورته وایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیمه زده کړې له همغه کتاب نه پیل شوې. په همغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنی سره له دې چې مکتب تر دریم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب و، او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته. مور به مې هره ورځ ماته یو یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم، او زه لوستلو لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم. مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلار ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلی وایم زه په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده. وایم زده مې نه، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلي خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنې په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې زه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو. چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې و، هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه 12 کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په 12 کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنی 6 کاله مکتب مو ویلی ده؟
او مننه خیر سه څلور کلمه د څه چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لري و د نجونو تعداد کم و څوک دونه مکتب ته نه تلل او بل دا رواج و په کلو کې ویلې بچې مثلا څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده لستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل موږ د زده کړو نور ته نشي کولی مکتب ته لاړ شي نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله وه یعنې ډېر به یې راته نه ویلې خو بیا به هم د ټولنې اغېز وه کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي چلی مکتب څه کوي یا بې لارې کېږي یا څنګه خو خبرې وې په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وې په کلو کې نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ماته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل صنف ته
ریاضي دې څنګه زده کوه لکه ریاضي هندسه مثلثات بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی او که زه د تر رښتیا وایم زه خپله به کې زیات تنبله دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول تاسې څنګه دې ته آمادګي نیوله
اصلی خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ یو لسم ته لاړم بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه وه چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته بس هماغه څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی وه ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پروفیسوره وم خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه همیشه مثلا کله چې ما د لسم سره امتحان ورکړ په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم ته دولسم کې بیا اول نمره وم خو هغه وختیان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وې یا کله یوه کورسونه په کې ډېر نه وې یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل یا څنګه قصه وه خو مقصد
مضمون دی و پا جلا جلا دی مکتب هم ویلی خو بیا مطمئن دس شوق او دغه یو مضمون سره د چاوی سکه مضمون خوخی ده
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و او قرآن کریم هم حفظ کړی و نور ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره له دنیا سره به مې ډېر علاقه و له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و دا به مې ډېر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه د سیرت مسابقې شوې دي عقاید مسابقې شوې په دوه کې به مې ډېر امتحان ورکوه یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دي ګران ده بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و
پښتو مو یاد کړه
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو د شیبه مې چې لوستل دې به ډېر زیات خوند راکوه یعنې ډېر به سره خوشحاله وم
پښتو مو یاد کړه فرزان جان پښتو مې یاد کړ چې دا پښتنه مېره نشي د چې بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب چې تاسو باید پښتو ادبیات لاړ شي دا شوق
دا به هم درته وایم دا به ستاسو لپاره څه وکم خو یو بل استعداد چې ما کې دا و هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شو مثلا کله به چې ما متن لوسته ټول صنف په چپ شي ټول به غوږ غوږ و او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی له مخې مې کتاب روښانی کوه نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ته ویلې ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي یعنې لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلې او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ نو د کانکور پر مې راغلی کنه نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده یو لرې کلی ده هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابېږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې ما کورسونه نه دي لوستې او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده خو رضا یو امتحان به ورته مقصد چانس به واز ما یم چې څه شي کیږي نو همدا چې ما د کانکور پر ما واخستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چې نشته ورته نو کانکور پر ما چې واخستله کانکور پر امتحان کې نستم خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وې زده خصوصا په ریاضیاتو د شان باندې ډېره نه پوهېدلم خو تور مې کړل نو او په اجتماعي مضامینو مثلا دینی مضامینو ادبیاتو د موضوعاتو کې بیښوم خو څه مې حل کړل څه مې نه وې زده کنه خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول ستونزو سره مخ وې
بالکل
خو کله چې نتیجه راووتله مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هماغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی وه او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیاب وم چې دا نو به ډېره زیاتره ترې خوشحالۍ ځای وه چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابی بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه وه مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې څنګه به شي اوس غواړي چې پوهنتون ووایې که نه تعجیل اخلي که نه خوشې کوې پرېږدې یعنې دا قصې تر یوې هفتې پورې همدا تلې ورتلې که نه چې اوس سفتې نه هم وکړم پوهنتون کې که نه وروسته له هغې مې پلار راته ویلې چې راځه لور سپتنان وکړه یو څو ورځې ورشه بیا که چېرته نه شو نو تللی یعنې نه شوی تللی بیا به پس له هغه نه تعجیل واخلی وایم ښه هم داسې به وکړو نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم
ځکه
او کورم لرې وه او ډېر ښار ته نه تللو ډېره بلده نه وم نو خیر پلان مې راسره لاړه سپتنان مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې م ډېره ښه بلده شومه موټرو سره م بلده شومه نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي وایم نه پوهېږم زه وایي لور تکړه یې همداسې زه او راځه نو څوک دې څه کوي ته خو نامخته لایقه چلی همداسې زه او راځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو هماغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره
څو ساعته لاره وه ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله دا مصارف دې چا ورکول ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کړې دا خو ډېرې پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځانته راغواړې یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځې که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا د کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خواته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي مصارف ډېر نه شي
کلم داسې شی و چې پیسې در سره نه وي پوهنتون ته نه تللی یا تللی ملګري دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی یوالې چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه ده راغلی چې پیسې به راسره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت کنه د هغه ډېر کم ماش وه ډېر کم ماش وه بې حده کم ماش وه مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورو خو ستا مصرف به درته درکوم کنه داسې نه وه پلار مې نه مخته خپل کار کوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته خو بل دا وه چې ما په کور کې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده همغه فیس هم ماته بس وه بیخي بس وه مګر دا واقعیت وه چې پیسې به راسره ډېرې وي ډېرې به نه یعنې د خپل مصرف په اندازه به راسره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنې هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلم او راتلم ټول به راته ایران پاتې ووایي دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني بس هم دره شي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بې وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلې وم یا خو دې خو مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خو دورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې
څکه تیر
شي
چې باید
زر ورسیږم خپل هدف ته. د کورنۍ په اړه درته وایه، خویندو ورونو په اړه درته وایه، تانه کشران دي ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرۍ هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي، او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته.
خوراکانې خو مې 15 خوراکانې دي، او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړ، ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په 11 کې وه، څوک په 10 کې وه، څوک په 9 کې وه، څوک 4 کې وه، او یوه خور مې اوس 3 کې ده، یوه بله په 6 کې ده. نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ده چې هغه شکر 10 کې ده اوس، او ټولې په کور دي، او هغه
یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو. فرزانی که په دې راته وایې، ځکه چې تاسو کلیوال ژوند کړی ده، خار مو هم کتلی، پانتون ته تللی یاست، هلته مو خارینجونو سره هم ناسته ولاړه کړې، بیرته په کلي کې د کور کارونه، بیا دنده، زده کړې، د ټول کارونه، یعنی یو څه چې یوه نجلۍ، یوه افغان نجلۍ باید ولري، هغه کیفیتونه او وړتیاوې ټولې تاسو کې شته. بیا په کلي کې د دغه ډول نجونو لکه ستاسو په څیر باندې، یا په ټوله کې هغه نجونې چې زده کړې هم کړې وي، او هغه د کلي کې مې وړتیاوې چې وي هغه موږ ټولې زده وي، د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي؟ لکه کورنۍ غواړي چې خپل زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي، او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده؟
ډېره دقیقه نه پوهېږم، اګر دلته خلک پخوا به که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه، خو اوس بیا زده کړو ته ډېر ارزښت ورکوي. یعنی مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم، یو وخت چې زه پوهنتون ته نه تلم، کنه خو طبعا اول کې ډېر زیات مخالفتونه وه، ویلې چې نه دزي، بعد دا خلک خبرې کوي، دا دغه ده. مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ، پوهنتون ته لاړم، یا مې وظیفه واخیستله، یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم، زه یو څوک شوم، بیا ډېر زیاتې قدر ور شوم. اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم، بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی، یا استاد په خزای باندې کینوي، یا حتی د مشرانې ښځې دا توشک راته داسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته ما څنګه کې کینه، ما سره کینه، یا د تا خبرې راته ډېر زیات ارزښت لري. یا کله چې یوه فاتحه یو څه وي، هلته زه قرات وکړم، یا دین په اړه باندې وغږېږم، ټول راته ډېر زیات غوږ وي. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم، زما احترام ماشاءالله شکر دی بے حده ډېر شوی دی. یا د خپل شاګردانې مې چې وي، شاوخوا راته راچرپېروي، وایي چې استاده مو ده، یا په دې واده کې کنه، یا یو څه کې محفل کې ته چې لاړه شو، تر ټولو ډېر ماته قدر راکوي. یا هغه څه رسم رواج چې دی، کنه چای ورته راوړه، او قورمه ورته راوړه، دا وکړه نو دغه موضوعاتو کې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات.
د کار په اړه مو راته وایست، سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوي، شاګردان لري، نور په کومو برخو کې کار کوي، او کارونه څنګه دي؟ عاید ورنه ترلاسه کولای شي؟ عاید ژوند باندې چلیږي او کنه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم، د ماسپښین له خوا نه هلته ځم، او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم، هلته تدریس کوم. او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم، د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم، د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله، پښتو ژبې ته مې کار کوه. او بل دا چې زه آنلاین شاګردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمنی کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاګردان لرم، او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم، او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم. او دغه کارونو کې مصروفه یم، او نور خپلې لیکنې کوم.
دا خو ډېر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډېر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
د چا خبره، ټول ورځ بیکاره ناسته یم، نو د کور کار ډېر نه کوم.
عید یې ښه ده؟
ښه ده، زه ترې ناراضي یم. ولې نه، هو اوس پر ډېره مو ژوند ډېر بدلون کړی ده، او ډېره ترې خوشحاله یم.
فرزانه جانې، د پښتو کامن وایس په اړه راته وایه، د دې کارونه څنګه دي؟ تاسو څنګه کار کوئ؟ څنګه پښتو غږونه ثبتوئ؟ دا سیستم یې څنګه ده؟ کلنډو کې راته وایه.
پښتو کامن وایس چې د استاد جانداد جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کی او بیا هغه څه ورسته یعنی یو څوک وکولای شي چې پښتو خبرې ډیر د نورو ژبو خبرې ډیر سر په پښتو باندې ترجمه کی یعنی پښتو ژبه دی او چا خبرې ډیر سر په انګلیسي او په جرمنی او په هالندي په نورو ژبو باندې ډیر سر ترجمه کی یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام د ترڅو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی ده ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ ساعت کار ثبت شوی ده یعنی دغونه ساعت جملې ورته ثبت شوي دي او زرګونه کسان پکې کار هم کوي ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده او همدارنګه چیوی غږونه هم 2 دي او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي چې د ټول پښتنو نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي یعنې پیسې بدل کې نه ورکوي خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي
ښه ډېر ښه تاسې مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیراتو تحولات راغله و نه توانې دي د سهي لمن دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي او کوم کار او کوم هیلې چې تلاري هغې ته ځان ورسې
هیله خو خامخا لرم ولې نه ځکه چې همدامې د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاد شم ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوي ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي او کله چې زه بیا نوې پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېر لوړه سویه باندې تدریس کوه نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتما بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل به مې شاوخوا به مې نه کتل ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی وه او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه ماسټري ته مې امتحان ورکړه چې له نیکه مرغه بیا مې وکولی شوې چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم او په ماسټري کې هم 3 سمستر مې ولوستل چې په 2 سمسترونو کې زه اول نمره وم او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه
ماسټري مې په نیم کې پاتې ده
هیله ورته ولري خو ما خو هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ورګرسو او وکولای شم چې تری و مقام پورې ورسېږم
ماسټري مې په نیم کې پاتې ده
هو ماستری مدرې سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو
ډېر زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پوهنتون کې استاد شې او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دې پوهنتون کې هغه ستنې شي تاسو استاد شې او افغان نجونې بیرته ښوونځي ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو خبرې دې وکړې را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي ډېره مننه ښه وخت
مننه له تاسو چې وخت مو راکړئ خپل پروګرام کې مخبلې خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې مننه له تاسو
ښه وخت مخه
Yeah.